السلام علیکم اتبه جیشوی د دې سات خبرونه اوري د امریکا متحده ایالاتو د سری میاشتې ټولنې په هرات کې د تیرې اونۍ زلزلې د افغانستان لپاره پیچلې تراژیدي بللې. د ادارې پرون ناوخته وخت پر کړې اعلامیه کې لیکلي په داسې وخت کې چې نږدې 9 میلیون افغانان له وړاندې بشري ناورین سره مخ دي او په هرات کې هم شدیدې وچکالۍ، سیلابونه او اقتصادي ستونزو خلک ځپلي، دې زلزلو د سیمې خلکو ته لا نوره ضربه ورکړه. د متحده ایالاتو د سری میاشتې ټولنه زیاتوي په هرات کې ویجاړي زیاته ده او د زندهجان، هوریان او رباط سنگی ولسوالیو کې ډیر کورونه له خاورو سره خاوري شوي دي. د امریکا د سری میاشتې ټولنې په خپله اعلامیه کې له زلزله ځپلو سره د مرستو ډاډ هم ورکړی دی. هغه د ښځو، نجونو او بشري حقونو په برخه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د افغانستان په لویدیځ کې د وروستۍ زلزلې تر ټولو لوړه بیه ښځې او ماشومان پرې کوي. رینا امیري تېره شپه په خپله ایکس پاڼه لیکلي په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو ونډه او زلزله ځپل یو ته د مرستو په رسولو کې د ښځینه کارکوونکو اړتیا ډېره جدي ده. د طالبانو حکومت پروسه کال په ډسمبر میاشت کې په ګڼو غیر دولتي کورنیو او بهرنیو مؤسسو کې د ښځو د کار مخه ونیوله او په سید اپریل په میاشت کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار هم منع کړ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د افغانستان د زلزله ځپلو خلکو لپاره د 4.4 میلیونه ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. د ادارې پرون په خپله ایکسپانډ لیکلي دا بیړنۍ مرستې د دې لپاره غوښتې ده چې ژر تر ژره د زلزله ځپلو لاسنیوی وشي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې له قوله په هرات کې د زلزلې د قربانیانو شمېر 1400 او د ټپیانو شمېر 1850 ته رسېدلی دی. اوچا زیاتوي د زلزلو له امله په هرات کې تر 3000 ډېر کورونو ته زیان اوښتی چې له دې ډلې 2500 کورونه یو مخ له خاورو سره خاورې شوي. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي وایي د غیر قانوني کډوالو لپاره د ورکول شوي مهلت له پای وروسته به پاکستاني حکومت د هغوی د وستو په برخه کې هیڅ ډول جوړ جاړی ونه کړي. بوکټي پرون د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل د غیر قانوني کډوالو د وستو پالیسي یوازې د افغانانو لپاره نه ده، بلکې ټول هغه کسان به د اکتوبر له پای وروسته له پاکستان وویستل شي چې په دې هیواد کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري. د پاکستان حکومت دا هم منلی چې په دې هیواد کې غیر قانوني کډوال اکثریت افغانان دي. د پاکستان سرپرست حکومت د اکتوبر په پیل کې 1.5 میلیون افغانانو ته چې د دوی له قوله هلته د اوسېدو لپاره قانوني سند نه لري خبرداری ورکړی چې د دې میاشتې تر پایه له پاکستان ووځي، نن دوی به جبران اخراج کړي. اسرائیلی ټانکونه او زغروال گاډی تیره شپه غزې ته ننوتی دي. اسرائیل تر دې مخکې د غزې تړانګي استوګنو ته خبرداری ورکړی او چې د غزې له شمالي برخې ووځي. حماس ځلې بیا پر خلکو غږ کړی دی چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. وروسته تر دې چې تیره شنبه حماس وسلوالې ډلې پر اسرائیل په زرګونو توغندي وویشتل او شاوخوا 1.5 اسرائیلیان برمته کړل، اسرائیل پر غزې هوایي بمباری شروع کړه او تیره شپه د لومړي ځل لپاره اسرائیلي مځکني ځواکونه غزې تړانګې ته ننوتی دي. او د امریکا متحده ایالات وایي داسې معلومات یې ترلاسه کړي دي چې شمالي کوریا په وروستیو اونیو کې تر 1000 ډیر له وسلو ډک کانټینرونه روسانو ته سپارلي دي. د راپورونو پر بنسټ پیونګ یانګ دا وسلې روسانو ته د اوکراین د جګړې لپاره ورکړي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت وایان جان کربي پرون خبریالانو ته وویل متحده ایالات په دې باور دي چې شمالي کوریا دا وسلې د دې لپاره روسیې ته ورکړي دي چې په بدله کې له روسانو څخه د خپل اټومي پروګرام لپاره پرمختللې ټکنالوژي ترلاسه کړي. سپینې ماڼۍ یو ګرافیک خپور کړی چې پکې ښکاري د سپتمبر له 8 د اکتوبر تر لومړۍ نیټې کانټینرونه په داسې بیړیو کې باریږي چې د روسیې بیرغ پرې رپي او د ریل ګاډي له لارې د اوکراین د پولې خوا ته د وسلو په یو زیرمتونکي ځای پر ځای کیږي. جان کربي دا هم ویلي چې د شمالي کوریا د هڅه غندي او واشنگټن به د دې څارنه کوي چې نورې وسلې هم روسیې ته ورسپاري که څنګه. تاسو ازادي رادیو اوریدونکو د دې خبرونې لوی برخه د ازادي رادیو دوه نور اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې. خو لا غوړاندې څو راپورونه. د بغلان په پولي خمرې ښار کې د امام زمان د اهل تشیع جماعت دننه د جمعې د لمانځه پر مهال د پرونی چاودنې مسؤلیت داعش خراسان څنګ ومنه. د طالبانو حکومت وایي چې په دې چاودنه کې وطن وژل شوی دي، خو ځینې سرچینې د تلفاتو شمېر لوړ ښایي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یوناما په پولي خمرې کې د پرونی چاودنې له امله پر وژل شویو کسانو خواشیني څرګنده کړې ده او د ټپیانو د ژر تر ژره درملنې هیله یې په خپل ایکس پاڼه کې څرګنده کړې ده. په پولي خمرې کې د امام زمان په جومات کې د جمعې د لمانځه په وخت د چاودنې په اړه فرانس پرس اژانس د یوه راپور په استناد لیکلي چې ګڼ شیعه پکې وژل شوي او ټپیان شوي دي. خو په بغلان کې د طالبانو ویاند ملا عالم مجیدی ازادي راډیو ته وویل چې 8 تنه په دې چاودنې کې وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د شاغلی مجیدی په وینا د چاودنې نوعیت لا معلوم نه دی، ځکه چې استخباراتي او کشفي مسؤلین بوخت دي، اما نوموړي دا خبره وکړه چې داسې ښکاري چې دا ځانمرګي بریټ وو. د راپورونو له مخې د پولي خمرې په امام زمان جومات کې د چاودنې په وخت په جومات کې شاوخوا 400 کسان وو او چاودنه د جومات په لومړي کتار کې شوې ده. رویټرز اژانس لیکي چې د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه د ټلګرام له لارې په یو پیغام کې د پولي خمرې د چاودنې مسؤلیت منلی دی. یوناما وای چې د دې چاودنې په اړه چې د جومات دننه شوې ده د حقایقو د موندلو لپاره هڅې کوي. فرانس پرس اژانس په پلخومري کې د عبدالحمید په نوم د یوه کس په وینا چې د چاودنې پر مهال له جوماته بهر و خبر ورکوي چې د چاودنې بد شخ و ډېر جسرونه او ټپیان روغتون ته انتقال شول. وروسته تر دې چې طالبانو د 2023 کال د اګست په 15 کابل ونیو، د اسلامي دولت داعش خراسان څانګې پر شیعه اقلیت بریدونه زیات کړي دي. داعش خراسان څانګه له 2014 کال راهیسې په افغانستان کې فعاله ده او د فرانس پرس اژانس په باور په افغانستان کې له پوځي اړخه داعش د طالبانو لپاره یوازینی ستر تهدید دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
3090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوزم هرات کې د زلزلو ورستې مشمیری او ترخوای حالته وضعیت په داسې حال کې چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د افغانستان له زلزله ځپلو سره د نږدې 4.5 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې ده. دا زلزلې چې اونۍ مخکې وشوي او څو ورځې یې ټکانونه احساسېدل، خو طالب چارواکي اوس وایي هلته د ژغورنې عملیات پای ته رسېدلي دي. خو په دې زلزلو کې څومره کسان مړه شوي او څومره ټپیان دي دا او نورې پوښتنې د هرات د اطلاعاتو فرهنګ رئیس او د طالبانو لخوا زلزله ځپلو ته سره سوالو د کمیسیون وایان احمد الله متقی ازادي رادیو سره مرکه کې جواب کړی دی.
نه باید هم په اوږدو څو ورځو کې د ژغورنې عملیات پای ته رسېدلې دي. هلته چې کوم زخمیان وو هغه په اوله ورځ باندې ټول نقل شوي دي او کوم چې سرخي زخمیان یې هغوی ته صحیح ټیمونه رسېدلي دي او هغه جسدونه چې هلته په خاورو کې پټ وو هغه راوویستل شو. حتی د کمیسیون له طرفه هلته د دې په جدازه شرکت وشو او ټول خاورو ته وسپارل شو. اوس ویلای شم چې هلته هېڅ ژغورنې عملیات یا داسې عملیات چې هغه په مړیو پسې یا په جسدونو پسې هغه نشته او هغه ډېر وختي ختم شوي.
اوس یې عملیات پای ته رسېدلي دي. تاسو سره دقیق ارقام ستاسې څو کسان تلف شوي دي او څو کسان زخمیان شوي؟
بله، په اوله تحلیله کې د هرات زندګیانې مرکز و هلته تقریبا تر 1000 کسان موږ شهیدان لرو. همداراز تر 2000 پورته زخمیان لرو. ډېر له سو شل ویجاړتي کورونه لرو چې موږ کاملا ویجاړتي دي او په دوهمه زلزله کې موږ درې کسه شهیدان لرو. همداراز یو څو تلوش پکې کسه زخمیان لرو چې دي چې ځینې مرکز ته راوړل دي تداوی یې شوی ده او ځین ته حالت صحیح نمونه رسېدل دي او د دې علاج شوی.
ازادي راډیو څخه کوم خبرونه لري؟ خو په فراه او په بادغیس کې هم زلزله احساس شوی ده، له هغه څخه احساس معلومات شته؟
بله، متاسفانه په فراه کې هم جټکې محسوس شوی دي او په بادغیس کې هم مالي تاوانونه رسول په الحمدلله ځاني تاوان نه رسول.
او تاسو چې وویل چې په هرات کې بل خلکو سره مرسته کوي، په بادغیس او فراه کې څنګه هلته مشمنې سوي دي سره خلکو سره مرسته وسی؟
بله، دا ویل شوی دي کله ضرورت ولر کې او خلک کوم کوم ته ضرورت ولري نو هلته به موږ سره تاسو هغه د خلکو لپاره چې کوم څه ضرورت هغه شی دی ګل شوی دي. البته کسان تل دي تر څو هلته مکمل سروي وي.
داسې خبرونه هم ولسه د هرات تاریخي جامع جماعت او د اختیار الدین کلا ته هم زیان اوښته ده. دا خبره تاسو تاییدوي؟
بله، زه تیر ورځ لاړم خپل مې هلته اتي وکړل او تیم را سره لاړو. تاریخي عبادات په دوران کې نه یوازې موږ ته مالي او ځاني تاوانونه رسېدلي، بلکې زموږ تاریخي عبادات چې زموږ کلتوري میراث دی وو هم زیان لیدلی ده. د غولو جملې نه د هرات جامع مسجد یادولی چې هغه شیشک خراب شوی ده او همداراز ځینې تیلونه چې تاریخي تیلونه وو هغه غورځېدلي دي. همدغه رقم د دې دغه منارې چې دي هغه زیانمنې شوي دي، خطاره یې لیدلې ده. دغه رقم ته استعمالمیږي پنج منار مشهور د هرات، هغو کې یو مناره تقریبا 2 متره نړېدلې ده. قلعه اختیار الدین چې په ارګ باندې مشهور ده هغوی هم ځان لیدلې ده. او دغه رقم د هرات په زاړه ښار کې تاریخي کورونه یا تاریخي مقامات هغو هم ځان لیدلې ده. نو دا چې تاریخي کوم څه مقاماتو تقریبا ټول ځان لیدلې ده او تاسو معلوم دي چې هرات تقریبا 800 تاریخي آبدې لري.
د هرات د اطلاعاتو فرهنګ رئیس او په هرات کې زلزله ځپلو سره د مرستو رسولو د کمیسیون وایان احمد الله متقی.
ازادي راديو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل پوځ پر غزې پلې عملیات پیل کړي دي چې له دې سره دا جګړه د اوو ورځو لپاره د اوو ورځو له تېرېدو وروسته نوې مرحلې ته داخله شوې ده. تل اویو پرون د غزې ښار اوسېدونکو او هلته د ملګرو ملتونو کارکوونکو ته خبرداری ورکړی و چې د جمعې تر شپې تر 3 بجو سیمه پرېږدي.
پر اسرائیل د حماس وسلوالې ډلې د ناببره برید اونۍ پوره شوه او د دې جګړې بڼه اوس داسې بدله شوه چې اسرائیل پر غزې د مځکې له لارې حمله پیل کړه. تر دې برید مخکې اسرائیل د غزې ترانګې له پولو سره شاوخوا 3 لکه پوځیان ځای پر ځای کړي وو. رویټرز اژانس ته د اسرائیل د پوځ یو بیان وویل چې ځواکونه یې په پیل کې د ټانکونو او زغروالو ګاډو په مرسته هڅه کوي چې هغه ځایونه پیدا او له منځه یوسي چې حماس له هغو ځایونو پر اسرائیل د توغندیو ډزې کوي. له هغه وروسته به د دې لټه وکړي چې برمته شوي کسان پیدا کړي. حماس ډلې د تېرې شنبې د برید پر مهال شاوخوا 150 اسرائیلیان برمته کړي دي او له ځانونو سره یې غزې ته وړي دي. په غزه کې 2.3 میلیون خلک ژوند کوي. بل لور سره د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس نیوکې پیل شوې دي. په تېرو 2 ورځو کې غلی وو. عباس د جمعې پرس د امریکا د متحده ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سره وکتل خو د دې خبرو جزئیات نه دي خبر شوي. بلینکن د پنجشنبې پرس اسرائیل ته ورسید. هلته یې له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل او هغه ته یې ډاډ ورکړ چې واشنګټن د اسرائیل هر ډول ملاتړ ته چمتو دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون بیا قطر ته ولاړ او هلته د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سره وکتل. بل لور ته د امریکا دفاع وزیر پرون اسرائیل ته ولاړ او د اسرائیل له دفاع وزیر یواف ګالانت سره د خبرې غونډې پر مهال له اسرائیل سره د پوځي مرستو ژمنه وکړه.
موږ له خپلو سیمه ییزو شریکانو سره له نږدې په تماس کې یو. د امریکا د دفاع وزارت نظامي مرستې اسرائیلو ته په رسیدو دي. په دې مرستو کې مهمات د هوایي دفاع د پیاوړي کولو وسایل او نور وسایط او تجهیزات شامل دي.
یو شمېر کتونکو په دې باور دي چې په غزه کې مزکني عملیات پیچلې دي او وخت غواړي، ځکه چې یو خدا شار وړوکی دی. بل خبره دا ده چې هلته حماس ډلې تر مځکې لاندې تونلونه جوړ کړي دي او شایي سخت مقاومت وکړي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
اور سر راپور دا چې د کرکټ په 500 جام کې نن هندستان او پاکستان سره سیالي کوي. تردم غړي په نړیوالو جامونو کې، البته په 500 جامونو کې پاکستان نه دی توانېدلی له هندستان کومه سیالي وګټي.
د کرکټ 500 نړیوال جام پترت کې نن شنبه د اکتوبر په 14 نیټه کوربه هندستان د پاکستان پر وړاندې سیالي کوي. دغه سیالي به د احمد آباد ښار په نریندر مودي کرکټ لوبغالي کې د کابل پر وخت تر غرمې وروسته 1 بجه پیل شي. تر دې دمه د کرکټ د 500 نړیوالو جامونو په سیالیو کې یاد ملکونه وزل سره مخ شوي دي چې ټولې سیالۍ هندستان ګټلې دي. دا د روان نړیوال جام 12مه سیالي ده او تر دې دمه د نیوزیلند ملي لوبډلې په پرله پسې 3 سیالیو کې بریالۍ شوي او د نمرو په جدول کې مخکې ده. افغانستان بیا هغه لوبډله ده چې د نمرو په جدول کې په وروستي مقام کې قرار لري. د هندستان لوبډلې هم خپل لومړنۍ 2 سیالۍ له افغانستان او استرالیا څخه ګټلې دي. پاکستان بیا خپل 2 سیالۍ له نیدرلند او سریلانکا ګټلې. د کرکټ په سیالیو کې د پاکستان او هندستان لوبډلې مهم رقیبان شمیرل کیږي او همدې رقابتونو یې په ټوله نړۍ کې د لوبو مینوال زیات کړي دي. د افغانستان ملي لوبډلې پخوانی مدیر او د کرکټ لوبې شنونکی شیراغا امکار د هندستان او پاکستان سیالي د ټورنمنټ مهمه لوبه بولي او زیاتوي چې دا ځل دواړه لوبډلې په ټول وړخونو کې پیاوړي دي، نو هیله شته چې ښه لوبه ترسره شي. خاغلی همکار زیاتوي،
نو دا باید وایي چې کرنټلی پاکستان هم یو خسایر ده. کراوډ پرشر به ضرور په پاکستان باندې وي، هوم اډوانټیج به ضرور هندستان ته وي. خو ولې د پاکستان که تاسو ټیم ته راشئ نو ټاپ آرډر یو ګورئ، تر اوسه پورې معمول حق او بابر اعظم هغه رنز نه دي کړي. نو که چېرته هغه د دوی لاندې میډل آرډر رنز کوي، رضوان رنز کوي، سعود شکیل هم دا نور، نو که چېرته د دوی ټاپ آرډر هم کلیک شي، بالنګ یې ښه دی، فاسټ بالنګ یې قوي دی، نو سپین بابا دوایم چې دواړو یو شې ده، ځکه دوی بنواز سره زی لیک بریکر خپل هغه سره بزی شاداب سره. هندستان بیټینګ بیا ډیر زیات کوي، د تر شپږم نمبر پورې اعتمادي بیټسمنان دی. فکر کوم